द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیوه ده نن د خالي یا شنبې ورځ د کال 2023 د اګست د میاشتې شپږمه نیټه ده په دې خبري خپرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان پلازمینې کابل کې د جمعې په ماښام چاودنه شوې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پاڼه لیکلي دغه چاودنه کې 8 وګړي وژل شوي دي او د ټپیانو شمېر یې 18 ښودلی. اسلامي دولت نومي ډلې یا داعش خراسان څانګې د دې برید مسؤلیت منلی. خو د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار هغه ګنګوسې رد کړي چې ګنې د القاعده مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکې ډرون برید وجنه کې پاکستانی حدود کارول شوی دي. او د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن تایوان ته د امریکې د کانګرس سپیکرې نینسی پلوسی د سفر په اړه د چین غبرګون غیر مناسب او ډیر خطرناک بللی. سره ټکی تاسو واورېدل وزو د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان پلازمینې کابل کې د جمعې په ماښام چاودنه شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پاڼه لیکلي دغه چاودنه د ملکي خلکو په یو کراچۍ کې شوې چې د نوموړي په وینا 18 وګړي پکې وژل شوي دي. نوموړي په دې پیښه کې د ټپیانو شمېر 18 ښودلی. د رایټرز خبري ادارې په وینا د اسلامي دولت نومي ډلې یا داعش خراسان څانګې د دغې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا یې کړې چې په دې برید کې 40 شیا مسلک والا وجلی دي. یاد دی وی دا په تیرو 4 ورځو کې په کابل کې 4 برید دی. د تیر اتوار یک شنبې په ورځ امریکا په کابل ښار کې د القاعدې ډلې پر مشر ایمن الزواهری ډرون برید وکړ. د شروع یا چهارشنبې په ورځ طالبانو د کابل په کارتا سخی کې د داعش ډلې د 4 کسانو د وژلو ادعا وکړه. له دې وړاندې د تیر جمعې په ورځ د کابل کرکټ ګراوند کې د شپږیز لیګ د یوې لوبې په مهال چاودنه وشوه چې پکې 2 کسان وژل شول. بلخوا د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار هغه ګنګوسې رد کړې چې ګنې د القاعده مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکاني ډرون برید وجنه کې پاکستانی حدود کارول شوی دي. د پاکستان یو شخصي ټلویژن جیو سره خبرو کې ډی جی آی ایس پی آر ویل د پاکستان خارجه دفتر د ایمن الزواهری په حواله سره تفصیلی بیان خپور کړی دی او دا ناممکنه ده چې د لپاره به د پاکستان ځمکه کارول شوی وي. جنرال افتخار په لسبیلا کې د پوځي هلیکاپټر لوېدلو پیښې په اړه په ټولنیزو رسنیو د منفی پروپیګنډې او مهم په سختو ټکو کې غندنه وکړه او وی ویل دا رقم رویه د قبلولو وړ نه ده. د هلیکاپټر د غورځېدو د علت په اړه پوځ ویلي په افتتاحي تحقیقاتو کې معلومه شوې چې هلیکاپټر د خراب موسم ښکار شوی دی. یار دی وی چې بلوچ بیلتون خوښوونکې وسلوالې ډلې براس دعوه کړې چې د پاکستان د پوځ هلیکاپټر هغوی راغورځولې. په دې اړه په رسنیو باندې د بحثونو وروسته د پاکستان پوځ دغه غبرګون مخې ته راغلی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي سپیکر پلوسی تعلق د هغوی د قانون جوړونکو څانګې څخه دی کوم چې د حکومت یو خپلواک مساوي څانګه ده او هغه حق لري چې سفر وکړي ځکه چې زموږ د کانګرس ډېر غړو دې کال په ګډون تایوان ته سفر کړی دی. خو دې ته په پام سره د چین غبرګون غیر مناسب او ډېر خطرناک دی. که د سفر په اړه څه هم چین احساس کوي خو د تایوان د بره 11 بلاستیک توغندي یا میزایل ویشتل او د تایوان ګیر چاپیره بیړۍ لیږل او دا چې 15 توغندي یا میزایل یې د جاپان سره نږدې لګیدلی دي. هغلی بلینکن ویل زه فکر کوم هغه څه چې تاسو د ټولې سیمې له هیوادونو څخه اوریدلی دي د آسیان په شمول چې یو بیان وړاندې کوي رښتینی اندېښنه ده چې دا کړنې څومره بې ثباته او خطرناکه کېدای شي. انتونی بلینکن ویل هغه فکر کوي چې دا ډېر مهم دی چې ټول په ذمہواری سره عمل وکړو. امریکا به په خپل هیڅ ډول پارونکي عمل کې ښکیل نه وي. هغلی زیاته کړه چې هغه فکر کوي چې سمندرونه باید په آرام وي. د تایوان سټریټ یا تنګې په سیمه کې د هر هیواد لپاره بنیادی اهمیت لري. هغلی زیاته کړه چې څومره ډېر سوداګري او تجارت د دې لارې تیریږي او که په دې کې خلل ولوېدو نو به په نړیوال اقتصاد ډېر بد اغیزې ولري او د هر چا خواهش دی چې د کووډ یا کرونا د اغیزو څخه روغ شي. یا د دې د کانګرس د هاوس اف ریپرزنټیټیو یا ایوانی نمائندگان سپیکر لینسی پلوسی د تایوان نه بیرته ستنه شوې. د میرمن پلوسی د سفر په غبرګون کې چین د تایوان نه چاپیره په وو ځایونو کې درانه پوځي مشقونه پیل کړل. چې پکې اصلي ګولۍ او وسلې کارول شوې. د چین پوز وایي ټاکل شوي اهداف یې ترلاسه کړل، خو نور تفصیل یې نه دی خپور کړی. د چین پوځي مشقونه ښکاري چې تایوان راپاروي، کوم چې د 30 میلیونه وګړو یو ترقی یافته اقتصادي ملک دی چې نړۍ یې د کمپیوټري چپونو او نورو ضروري کمپیوټرو آلاتو په جوړولو پیژني.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوه اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوه فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوه ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیو ده. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار هغه گنگوسی رد کړي چې ګنې د القاعده مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکای ډرون برید کې وجنه کې پاکستانی حدود کارول شوې دي. د یو شخصي ټلویزیون جیو سره خبرو کې ډی جی آی اس پی آر ویل د پاکستان خارجه دفتر د ایمن الزواهری په حواله سره تفصیلي بیان خپور کړی دی او دا ناممکنه ده چې دې لپاره به د پاکستان ځمکه کارول شوې وي. په دې اړه نور تفصیل درته د استانبول د ډیوا خبريال الیاس خان وړاندې کوي.
د پوز د عام اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار د جمعې په ورځ په ډرون برید کې د پاکستانی حدودو کارولو په اړه گنگوسو پاړه ویلي چې د القاعده مشر ایمن الزواهری وژنه کې د پاکستانی حدونو د کارولو سوال نه پیدا کیږي. جیو نیوز سره خبرو کې د ڈی جی آئی ایس پی آر وینا وا
واضح طور پہ اس کو کلیریفائی کرتی ہے کہ اس میں کوئی دوسرا شک والی بات نہیں ہے، اس کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کی سرزمین اس قسم کی چیز کے لیے استعمال ہوئی ہو.
دا پاکستان خارجہ دفتر دا ایمن الزواہری پا حوالے سرا تفصیلی بیان خپور کرے دے او دا ناممکن دا چھ دے لپارا با دا پاکستان زمکا کارول شوی بی. نموڑی اویل بغیر دا ثبوت نا غیر متعلقہ تبصرے کول کی گی. پلس بیلا بلوچستان کی دا پوزی ہیلی کاپٹر لوئے دلو پیخی نرستو پٹولنیزو رسنیو چلی دن کی منفی پروپیگنڈے او کمپائن پاڑا اکس العمل کی دا ڈی جے ایس پی آر بیناوا،
جس کی وجہ سے پوری انسٹیٹیوشن میں ہمارے رینک اینڈ فائل میں اور خاص طور پہ جو شہدا کے لوائقین ہیں انہیں بہت تکلیف پہنچی ہے.
دا منفی سوشل میڈیا مہم لوجی دا شہیدانو دا خپل خپلوان زرونا دردی دلی او دے حوالے سر دا پاکستان وسلوالو زواکنو کے سخت غم او قہر لیدل کی گی. دے مشکل او غم کے ٹول کام دا گڑو زواکنو سر ولاڑ دے خود بازی بے حصہ ہلکو لخوا پا سوشل میڈیا تکلیف رسون کی او د سپکاوی مهم او چلول شو او دا رقم رویه د قبلولو وړ نه ده او مونږ د دې په سخت ټکو کې غندنه کوو او په هر کچای غندنه پکار ده. کس هم د ډی جی ایس پی آر لخوا د پروپاګاندا کې د شریکو خلکو د پیژندنې په اړه سندې ویل شوی، خو چې کله دنه پښتنه او شوا چې اولس مشر ډاکټر عارف الوی څوک چې د ګډو ځواکونو سپریم کمانډر هم دی ولې د شهیدانو په جنازه کې ګډون نه درلود او آیا د شهیدانو کورنو نه غوښتل چې هغه د ګډون کړی، دیتا جواب کې ڈی جی آئی ایس پی آر اویل چې هغه په دې اړه تبصره ونه کړي نو خبروي. پزای میډیا او ټولنیزو رسنیو داسې خبرونه خپاره شوي چې صدر ډاکټر عارف الوی په ټولنیزو رسنیو ته منفی میډیا مهم په وجه د هلی کاپټر په پیښه کې وژل شوي پوځیانو په جنازه کې ګډون ونه کړی شو. خو د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز ویلي چې د صدر عارف الوی په جنازه کې ګډون نه کولو ذمہوار صرف د تحریک انصاف ټرولرز نه، هغه فتنه ده کوم چې د بهر هیوادونو ایجنټ جوړ شوی او زموږ په ملک راته پل شوی دی. مریم نواز وویل چې د شهیدانو پر ضد دا رقم د شرم نه ډک مهم نه، به نه صرف د شهیدانو د کورنو زړونه مات شوي وي بلکې د دې نه د ټول قوم جذبات مجروح شوي دي. بل لور ته د پی ټی آی یو مشر فواد چودھری نه چې د دې منفی مهم په اړه پوښتنه وشوه نو هغه د دې غندنه وکړه او ویې ویل چې د جیلی اکاونټونو نه شوي د دې مهم غندنه کوي او د دې په شا د دښمن هیوادونو لاسونه دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ڈیوا ده. په کابل کې د امریکایي ډرون برید په نتیجه کې د القاعده مشر د وژنې وروسته چې یو عام تاثر دا مخې ته راغلی چې ګنې ایمن الزواهری د حقانی شبکې په خوخه د غلط ساتل شوی وو. په دې اړه سیډون کې سوې تاسو ته د ډیوا خبريال احسان محمد خان نور تفصیل وړاندې کوي.
د دفاعي چارو سړنکار او د پاکستانی پوسټ پخوانی لیفټیننت جنرال طلعت مسعود په وینا ایمن الزواهری کوم عام تن نه و بلکې د القاعده شبکې مشر و. نوموړي زیاته کړه یو تاثر دا دی چې حقانی شبکې الزواهری د غلطه ساتلې وي، خو کدا سی وي نو بیا به طالبان حقانی شبکه د دغه نتایجو او په افغانستان د دې د منفي اغیز لپاره ذمہوار ګڼي چې دغه بیا د طالبانو په صفونو کې د اختلاف سبب هم جوڑے دیشی.
بہت ممکن ہے کہ حقانی نیٹ ورک جو ہے اس سے اختلافات ہو جائیں، اس لیے کہ حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ اپنی پالیسی چلائیں جو کہ افغانستان کے مفاد میں نہیں ہے.
ممکن دا دغه پیخ ورستا د حقانی شبکې او طالبانو ترمنز اختلاف ولی دیشی، ځکه کچره حقانی شبکې یوازې د خپل تګلار روانه ساتل غواړي کوم چې د افغانستان په ګټه نه ښکاری، بلکې د دې سره طالبان حکومت ته نور ستونزې را پیدا کیږي، نو د دې لپاره به د دوی ترمنز اختلاف ځای نیول شي. خو اوس قتل دا دی چې آی یوازې د حقانی نت ورک لوجې ایمن سواری حل ته موجود وو.
افغان طالبانو په رسمي مګر ډیر محتاط او لنډ وینا کې ویلي د افغانستان اسلامي امارت د ایمن الزواهری د راتګ او دلته د اوسېدو په حق لا هیڅ قسم معلومات نه لري. په پیښور کې مېش د افغانستان په معاملاتو جوت نظر لرونکي خبريال مشتاق یوسفزئی وای د تسلیموي چې په افغانستان کې حقانی شبکه یو مضبوط ځای لري، خو بیا د دې خبرې سره اتفاق نه کوي چې غنی حقانی شبکې به ایمن الزواهری ته ځای ورکړي وي او نور طالبان چارواکي به د دې څخه به خبره پاتې وو.
دا پرون چې کوم بیان نه غوښتل زما په خپل باندې د دې په نظر کې ټول نه مختص ترين بیان دي. اوس دا وینا کوم چې غنی را دا کېدې مشر باچا حقانی شبکې را وستي دا د وای درکې زما دا نه ده. ګورې چې دا اوس هغه طالبانو حکومت ته
افغان طالبانو چې د دې څخه انکار کړي چې د ایمن الزواهری په کابل کې د موجودګۍ په اړه دویتا کوم قسمه معلومات وو، خو بیا یې د القاعده ډلې د مشر د غلطه د موجودیت او د دې پیښې پاکله په هر اړخ د سیړنې تر سره کولو ویلي. د افغان طالبانو د دعوی تر مخه دوی د دوه تړون عملی کول غواړي او د امریکا په شمول چاته هم د افغانستان څخه خطر نه دی جوړ شوی. خو سیړنکاران وای د القاعده مشر ایمن الزواهری په کابل کې موندل کېدو وروسته د نړۍ پام یو وار بیا طالبانو ته اوړېدلې او دغه پیښه سره د طالبانو لخوا د دوی په رسمیت د پیژندنې هڅو ته هم زیان رسیدلې. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
پیښور کې تیر ورځ د کوونکو سیاسي ګوندونو غړو او مدني فعالانو په شوالي وزیرستان کې د هدفي وجنو او ناامنۍ زیاتېدونکو پیښو په اړه غونډه را جوړه کړې وه او وی ویل چې که حکومت د احتجاج کوونکو غوښتنې ونه منلې نو دوی به هم په پیښور کې پرلت وهي. نور تفصیل درته د پیښور نه د ډیوا خبریال فرید شینواری وړاندې کوي.
په شمالي وزیرستان کې د ناامنۍ او هدفي وژنو پر ضد ناس احتجاجي پر لته د ملاتړ او ډاډګیرنه ورکولو په لړ کې په پیښور کې یو غونډه را جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې زده کوونکو سیاسي ګوندونو او خیبر پختونخواي سملې غړو لخوا غوښتنه وشوه چې په شمالي وزیرستان کې ناس احتجاج کوونکو غوښتنې دي ومنلې شي. د شمالي وزیرستان نه د خیبر پختونخواي سملې غړي میر کلام وزیر وی وې ډیوته اویل ځینې کسان په کورونو او تر دې پورې چې په خپل کوټه کې وژل شو.
التا احتجاج شروع دای په دې نومه باندې چې په وزیرستان کې کوم هدفي وژنې کیږي، کوم ټارګټ کیلینګ دای، بامي چاودنې دي، نو د دوی غوښتنه دا ده چې په وزیرستان کې امن امان په کار دی، د حکومت نه د دوی امن غواړي. نو په هغه اولا سره الته چې زمونږ کوم احتجاج روان دی نو د هغه ملګرتیا کې د هغه په ملاتړ باندې نن دلته په پېښور کې په فیستری چوک کې دلته د وزیرستان خلک او د نورو ځایونو خلک هم راغلي دي چې د هغه په ملګرتیا کې دلته یو غونډه وشوه.
په شمالي وزیرستان کې د ناامنۍ او هدفي وژنو پر ضد د تیرو 19 ورځو نه احتجاجي پرلت روان دی او حکومت نه یې غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت په ځای کړی شي. په پیښور کې را جوړې شوې غونډې ته د خبرو په وخت وینا کوونکو وویل په را روانو دوه ورځو کې به دوی د احتجاج او پرلت وهلو په اړه تګلاره اعلانوي. په دغه غونډه کې ګډون کوونکي او پښتون ژغورنې غورځنګ غړي سید انور داوړ وی او وی ډیوته وویل د اګست په شپږمه نیټه به دوی په پیښور کې خبري غونډه هم کوي.
لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چلته 1500 کسان په ټارګټ کلین کې مړه شول، نو هر کور ته غم ورسېدلو، نو مونږ نیوره د دې نه ستړي دلته کې په پیښور کې د نن چې کومه غونډه ده په دې کې د پېښور یونیورسټي سټوډنټان د کالجونو والا او پایات آباد کې د وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک د خیبر د باجوړ مومند او د پیښور خلک ټول دلته راغلي دي او داغه د شمالي وزیرستان د عثمانځای درنه ملاتړ او سپورټ کې دغه میټینګ شروع دي. دلته به یو کمیټي جوړاو او دغه کمیټي به بیا آئنده لای عمل جوړوي. کېدای شي مونږ د کور کمانډر کور مخه ته یا د پریس کلب مخه ته مستقله درنه کینو.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي میر کلام وزیر په دې محل اوویل د کال 2013 نه تر دې وخت پورې یوازې په شمالي وزیرستان کې 478 کسانو هدفي وژنې شوې دي. دوه ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر په خپل هم دغه خبره منلې وه چې په شمالي وزیرستان کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې او ویلي وو په کال 2022 کې د هدفي وژنو 3 پیښې مخې ته راغلي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د چارواکو سره رابطه کړې او د نړیوال مالیاتی ادارې IMF سره د پاکستان لخوا د پور د شوي لوزنامې په اړه ورسره خبرې کړې دي. د دې وړاندې د پوز مشر جنرل باجوا د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالې وزیرې ونډي شرمن سره هم خبرې کړې وې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د پوز د مشر لخوا د پور په اړه امریکایي چارواکو سره په تماس نیولو سخت غبرګون ښودلې و. په دې اړه نور تفصیل درته د اسلام آباد نه د ډیوا خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د چارواکو سره رابطه کړې او د نړیوال مالیاتي فند سره سویل وزنامې په اړه خبرې سوې دي. البته په دې اړه د حکومت یا د فوج له اړخه تر اوسه څه بیان مخې ته نه دی راغلی. د دې څخه وړاندې د تیری میاشتې په پای کې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا و د امریکا د بهرنی چارو مرستیالی وزیر وینډي سرمن سره خبرې سوي وي. د جاپان نیکی ایشیا نومي رسپانی یو رپورت کې ویلي وو چې دغه خبرو کې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د امریکا څخه غوښتنه کړې چې د نړیوال مالیاتي فند څخه د پاکستان د پاره د 1.40 کروڑ پور تر لاسه کول کې د پاکستان مرسته وکړي. د امریکا او پاکستان چارواکي کڅه هم د دغه رابطو پخلی کوي او دوار خزه اړیکو برخه یې ګرځوي، خو د IMF په اړه د خبرو څپخلی تر وسه نه دی سوی. په تیر ورځو کې د خزانه وزیر مفتا اسماعیل هم د خبري غونډې سره وینا کی د فوج د مشر د رابطو په اړه څه سرګندونه نه د کړې، خو ویلی وو د نورو پیسو هم انتظام کوي چې په راتلونکو ورځو کې به د ولس مخې ته راوړي. دوی دا هم ویلی وو کچری د IMF پروگرام نوی او کرنٹ اکاؤنٹ خساره زیاته وین او نړیوال بینک او آسیایی پرمختګ بینک هم پیسې نه ورکوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د حکومت مخالف ګوند مشر عمران خان د فوج د مشر د امریکایي چارواکو سره په رابطو سخت عکس العمل ښودلې وو او ویلي وو چې د فوج د مشر کار نه دی چې د امریکا څخه مالی مرستې وغواړي. دوی دا پښتنې هم رابرسیره کړې وي چې آیا امریکا به د دغه مرستو په بدل کې د پاکستان څخه څه غوښتنې کوي. د پاکستان د فوج د مشر د امریکا او ملګرو هیوادونو سره د IMF د پور ترلاسه کولو په اړه د غرابتې په داسې حال کې سوي چې هیواد د وخت سخت اقتصادي بحران سره مخ دی چې سبب یې په هیواد کې دننه سیاسي بې ثباتي ګرځول کیږي. او د څېړونکو تر مخه نړیوال مالیاتي ادارو لاړخه پر پاکستان باور کول ګران دي. ستر جرنالیسټ مزر عباس وایي
پالیسی، پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی، پاکستان کی بہت سی پالیسیز میں ان کا انپوٹ ہوتا ہے۔
دا پاکستان بہرانی امنیتی او نورو تگلارو کی دا فوج دا مشر برخوی دا تیرو حکومتونو او دا عمران خان دا حکومتو سره هم مالی مرستی ترلاسه کولو کی فوج رول لوبولی وو۔ دا وخت دا هیواد اقتصادی حالات خراب دی او دا سشکاری چی دغه حکومت حالات باندې کابو مندلو کی پات راغلی۔ پاکستان تیره میاشت نړیوال مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف سره د څلور ارب ډالرو بیل اوټ پیکیج د پاره د کارمندانو پکه چل وزنامه ته ورسېدی، خو دغه معاملې د پور ورکوونکو بورډ لخوا منظوري پاته ده چې غونډه د اگست په پای کې کېدونکې ده۔ تمه کیږي چې اسلام آباد به د دغه پورته پروګرام لاندې شاوخوا 4.2 ارب ډالر ترلاسه کړي چې د 1.2 ارب ډالرو لومړی قسط سره به پیل شي۔ رابعه پیر، وایس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد۔
دا وایس آف امریکا ڈیوا دا۔ په پاکستان کې د روستي په شکل بارانونو لکبله راغلي سیلابونو نږدې 1550 کسان وجلي۔ د قدرتي افتونو په محل د انتظام قامي اداري ویلي چې په بلوچستان کې نږدې 15000 کورونو ته نقصان رسیدلې۔ مطبوعاتي رپورټونو تر مخه روستي سیلابونو د خیبر پختونخوا ټانګ ضلع تر ټولو زیاته ځپلې ده، چېرته چې د 1500 کورونو یو کلی په مکمله توګه تباه شوی دی۔ پدې اړه نور تفصیل لرته د اسلام آباد نه د ډیوا خبريال ارشد حسین وړاندې کوي۔
حکومتي ایجنسیانو او پوسټ په سیلاب ځپلو سیمو کې کیمپونه لګولي او د ځپل شو کورونو محفوظ ځایونو ته د رسولو ترڅنګ هغوی ته خوراکي مواد او دوایان هم ورسوي۔ د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام قامي ادارې د جمعې پر ورځ جاری کړي بیان کې ویلي چې د مرګونو نه علاوه راغلي سیلابونو نږدې 6200 کورونو ته هم نقصان رسولي۔ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د سیلاب ځپلو سیمو د دورې نه پس نن د جمعې پر ورځ د پنجاب ډیرا غازی خان سیمه د سیلاب نه اغیزمن شو سیمو دوره کړي۔ وزیر اعظم ویلي حکومت د سیلاب ځپلو سره په لوی کچه د امداد او د هغوی د بحاله هڅې کوي۔ هغه وایي دا یو شریک چیلنج دی او د دې مقابله به هم په ګډه کوي، او تر سوچي وران شوی اخیری کور نه وی جوړ شوی نو په قلار به نه کینی۔ د بلوچستان صوبایي حکومت وایي چې هغوی ته د نورو فندونو ضرورت دی او نړیوالو مرستندوی ادارو ته هم د مرستو خواست کړي دي۔ د بلوچستان صوبي اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو ویلي چې د اوسنی سیلابونو لکبله تر ټولو زیات نقصان بلوچستان ته رسیدلی او هرې اغیزمنې ضلع ته د خوراک سخت ضرورت دی۔ د بلوچستان ایالت د ڈی ایم ای ڈائریکٹر فیصل پانی زی ڈی و سر خبرو کی ویلی اوسنی بارانونو د صوبے دویش ضلع متاثر کړی دی،
لیکن ٹوٹل کمپلیٹلی سی ڈیمیج سی وی دی اغه سی دی مشتر لس ضلع دی، ادروائز ٹوٹل سی دی دو وی ضلع دی۔
د بلوچستان د قدرتی افاتونو د انتظام صوبائی ادارې تر مخه د روستی بارانونو لکبله په صوبه کې 15310 کورونو ته نقصان رسیدلی او ورسره 14 پلونه هم تباه شوی۔ د پی ڈی ایم ای تر مخه په بلوچستان کې سنی سیلابونو 650 کیلومتر سړکونه هم اغیزمن کړي۔ پی ڈی ایم ای وای په بلوچستان کې د سیلابونو لکبل نږدې 198000 اکړ ځمکه هم متاثر شوې ده۔ د قدرتي آفتونو د انتظام قامي ادارې ویلي چې 13 میاشت په هیواد کې تر ټولو زیات بارانونه شوي او دا د 13.5 کلونو د اوسط په حساب سره 133% زیات بارانونه وو۔ د خیبر پختونخوا صوبې د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې پی ڈی ایم ای د ویب پاڼې تر مخه اوسنی بارانونو په صوبه کې 2905 کورونو ته نقصان رسولی چې پکې 913 کورونه په مکمل توګه تباه شوي۔ هم دا شان د بارانونو لکبله په صوبه کې نږدې 10 کورونه په مکمل توګه تباه شوي، خو د خیبر پختونخوا د پی ڈی ایم ای ترجمان تیمور علي صوبه کې د روستي بارانونو لکبله د اوریدلي نقصان په اړه ډیوه سره د خبرو نه ډډه کړي۔ روستي بارانونو او د هغې لکبله راغلي سیلابونو د خیبر پختونخوا جنوبي ضلع او په ځانګړي ډول د ټانګ ضلع در ټولو زیاته متاثره کړي۔ په دې اړه د وایس آف امریکا ډیوا سره خبرو کې د ټانګ ضلع د عوامي نېشنل ګوند صدر فیصل کریم تاتوري وای اوسنی بارانونو او سیلابونو لکبله ټانګ پای کلی په مکمل توګه تباه شوه
او ورسره ورسره چې کلی د کوم لکه ابيزري ورتوي ابيزري کلی کورونا متاثر شوی تقریبا 1000 د خواخله د پای کله چې کوم دا 1000 نو واخله تر 1500 پورې 1500 پورې کورونا وړاند شوی دی.
د قدرتي افتونو په وخت د تنظیم قومي ادارې ویلي چې د شدید په شکالي بارانونو لکبل راغلي سیلابونو 13 میاش یوازې په پاکستان کې 1550 کسان وجلي او د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالت لري پرتی سیمه تر ټولو زیاتې ځپلې دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوا د خبری خبرونه لا دوام لري. په خبرونه کې وخت شوې ده چې تاسو ته اداریا وړاندې کو. دا اداریا د واشنگتن نظر سرګندوي. وړاندې کوونکی دی د ډیوا همکار مختار خلیل.
په تیر دسمبر کې د جمهوریت په باب له سرمشرانو په شوې غونډه کې صدر بایدن ویلي وو چې دا وخت د آمریت او د جمهوریت ترمنځ روانې غرضې پرځې زموږ په وړاندې لویه مسله ده. د نړیوالې ترقۍ لپاره د امریکې د ادارې د یو ایس ایډ منتظمې سمانتا پاور ویلي دي چې د آمرانه حکومتونو په لوی شمیر کې د راپورته کېدو او د ځینو جمهوریتونو د ناکامه کېدو باوجود موږ وینو چې آمرانه حکومتونه په خوایدو دي. سمانتا پاور زیاته کا چې د اوکراین خلاف د ولادیمیر پوتین ناترسه جنگ ته لاس اچول موږ ته دا ثابته کړی ده چې دغه استبدادي قوت کومه لار اختیار کړی ده. پوتین به شکا چې د اوکراین د خلکو جمهوریت ته دراماتي دونه او د رشوت خورو مالدارو خلکو د کګلونه وارخطا دي. دین علاوه د اوکراین د خلکو خپل امنناکو یورپی گاونډیانو سره د جوختی ګوانګیری ساتلو خواهش هم ولادیمیر پوتین به سور کړی دی. هم دغه وجه ده چې د په اوکراین کې د مرګ جوبلی بازار ګرم کړی دی. ته اوکراین د خلکو په ازادۍ سره د اوسېدو او د خپل جمهوریت خواهش د حفاظت کولو د پاره پخې ارادي او د روس د آمرانه حکومت د دوی د پخې ارادي په چقولو په سر پاسېدل په ګرد دنیا کې په جمهوریت د مینو خلکو د حوصله او استقامت یو مثال دی. اوس په ګرد نړۍ کې زیاتره خلک خپل ملکونو کې داسې حکومتونه غواړي چې خپل خلکو ته زیات جواب دی وي، انصاف پسند وي او نمائنده وي. خلک اوس ځان له داسې حکومتونه غواړي چې هغه ته عملی او سودمندې نتیجې وخی او چې په خپل کارکردګۍ د زیات مساوي دریز او اقتصادي او ولسی ترقۍ خودنه وکړي. سمانتا پاور وی چې دا حالات د امیرانه قوتونو د کمزورۍ سرګندونه کوي. دی ویل چې د دنیا جمهوریت ملکونه د ذاتی مد اتحادیان ولسی معاشري ګنقامیزه ادارې مذهبي او خپل وطن نشړلې شوی ګوندونه ټول باید چې هغه اتحاد او اتفاق وړاندې بوزي چې د اوکراین په معاملې کې خودلې دي. مېرمن سمانتا پاور وی لکه څنګه چې صدر بایدن ویل دي، هر کله چې موږ د آزاد پریس، آزاد عدالتي نظام، د ازادي ولسی معاشري، د سیاسي پارټو، د مقامی حکومتونو او د پارلمانونو په شمول د جمهوریت د بنیادونو مضبوطولو کار کوو، نو موږ له خپل اتحادیانو ته هم د جمهوریت د عملی مثبتو نتیجو خودل پکار دي. سمانتا پاور خپل بیان په دې ختم کو چې موږ له د امریکای دننه او د امریکای نه بهر ټول دنیا کې هغه خلکو ته چې زموږ اقدار ورسره شریک دي غږ کوو چې موږ سره ودرېږي چې دا شان په ګرد دنیا کې د خلکو د عزت او د احترام کې دو انقلاب راولو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.